نور بس دی.
شکسته سکوت.
دوستانو د نور بس دی په نننې خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. خزی او د افغانستان په ټولنه، سیاست او همدارنګه د ژوند په نورو برخو کې شراکت په وروستیو کې تود بحث دی. هر څوک چې د افغانستان په اړه غږیږي په دې هیواد کې له هغه محدودیتونو او له هغه ستونزو غږیږي چې افغان نجونې او ښځې ورسره مخ دي. ښایي د یو شمېر اورېدونکو لپاره دا موضوع تکراری وي، خو هغوی چې د بشري حقونو فعالان دي، هغوی چې د ښځو د حقونو فعالان دي او په افغانستان کې د افغانستان نمایي وګړي چې خپله ښځې دي، هغوی ته ښایي دا موضوع عادي نه وي او غواړي چې وخت په وخت ورباندې بحث وشي او د دوی ستونزې او مشکلات بیا بیا راپورته شي. په وروستیو کې په دوحه کې چې کومه غونډه جوړیږي، په دې کې د ښځو د ګډون په اړه باندې هم بحثونه شته دي. د افغانستان او ایران کې د ښځو سره چې کوم چلند کیږي، یو شمېر د ښځو د حقونو پلویان یو کمپاین پیل کړی دی چې وایي دا د جنسیتي توپیر یا جنسیتي اپارتاید په توګه په رسمیت په نړیواله کچه وپیژندل شي. همدارنګه د بشري حقونو عالي کمیشنر د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت په وروستیو کې سخته خواشیني ښودلې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د نړیوالې ټولنې لخوا د افغان ښځو پر رښتینې ملاتړ ټینګار کړی دی. دی شورا په خپل شپږ پنځوسمه ناسته کې چې ورمه ورځ د جولای په اتلسمه پیل شوه، د باسونو یوه لویه برخه یې د افغان ښځو او د هغوی په وړاندې د طالبانو سختدریزیو ته ځانګړې وه. د بشري حقونو عالي کمیشنر ولکر ترک په خپله وینا کې د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت باندې اندېښنه وښودله. هغه ویل زه په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې روان سیستماتیک تاوتریخوالی په ځانګړې توګه زده کړې، کارموندنې او د آزادانه تګ راتګ له حقونو د هغوی محرومول غندم. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي شورا کمیشنر دا وویل چې په لویه کې د بشري حقونو مدافعین او د رسنیو کارکوونکي په خپل سرې توګه په دې خاطر نیول کیږي او بند اچول کیږي چې نظریات یې له واکمنو چارواکو لپاره نیوکه ګڼل کیږي. هغه همدارنګه دا اندېښنه هم وښودله چې د افغان ښځو په شمول به تر 2013 میلادي کال ښځې تر ټولو د بېوزلو خلکو لویه برخه جوړوي، یعنی په نړۍ کې به ښځې تر ټولو بېوزله وي. نن په دې نورو مسلو به هم بحث کوو، خو د بحث هغه عمومي موضوع به مداوي چې په افغانستان کې ښځې او سړي په خپلو کې اقتصادي کړاو څومره ګالي، آیا له اقتصادي پلوه ښځې ډېرې زیانمنونکې دي، دوی ډېرې بېوزله دي او کنا یوه کورنۍ چې په مجموع کې بېوزله شي فشار یې په چا باندې راځي؟ هغه ښځې چې کارونه یې کول، روزګارونه یې کول، مامورینې وې، زده کړې یې کولې یا نور آزاد کارونه کول، هغوی د بېکاره کېدو د دوی په بېوزلۍ او فقر باندې څه اغېز کړی دی؟ په سنتي او دودیزه توګه په افغانستان کې د ښځو اقتصاد څنګه و؟ په خپرونه کې مې نن دوه تنه میلمنې رابللې دي، دا د ښځو د حقونو فعالانې دي. یوه ظریفه غفاري ده چې ډېر خلک به یې له نوم سره آشنا وي، هغه فعاله ده، همدارنګه د میدان ښار لومړنۍ ښځینه ښاروالی وه او په وروستیو کې څو کتابونه هم په او لیکنې هم د ښځو د حقونو او همدارنګه په مجموع کې د بشري حقونو په مسله په افغانستان کې کړي، نړیوالې جایزې او کانفرنسونو کې هم ګډون کړی دی. بله راسره ډیوه امرخیل ده، هم د ښځو د حقونو فعاله ده او دا مهال په مهاجرت کې اوسیږي. یو له هغه کسانو نه ده چې وروستیو محدودیتونو او بندیزونو یې ورځنی ژوند زیانمن کړی. زه دواړو ته ښه راغلاست وایم. بحث به له دې نه راپیل کو. لومړی برخه کې به یې دغه د دوحې غونډې او په دوحه کې د ښځو په ګډون باندې وغږیږو. وروسته به راشو د افغانستان د ښځو د اقتصادي وضعیت په اړه. لومړنۍ برخه به یو څه سیاسي کو او دویمه برخه به یو څه اجتماعي کو. په عین حال کې د اورېدونکو ټلیفونونه هم څو ټلیفونونه په دې خپرونه کې راخلو. اغلی غفاري، خپرونې ته ستړی مشي، مننه کوو چې ګډون مو راسره وکړه. د دوه د غونډې په اړه باندې په وروستیو کې ډېر ویل کیږي چې د ښځو ګډون پکې نشته یا لپامه غورځول شوي دي. تاسو فکر باندې دغه خبر لکه دا تازه هیدربار چې د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان څخه دغه ویلي چې د ملګرو ملتونو په اصطلاح تورن کړي چې د دوهې له درېیمې ناستې څخه افغان میرمنې بې برخې کړي دي. اول خو دا خبره څومره سمه ده او بیا افغان میرمنې په دغه غونډه کې څه ډول برخه غواړي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو د خبرونې ټول اوریدونکو ته، قدرمنې میلمنې ته. ګوري د دوهې غونډه، اول خو دغه غونډه د دې د کوم فارمټ چې روان دی له اول سر نه د افغان ښځو غږ، د دوی شتون، د دوی غوښتنې پکې په نظر کې نه ونیول شوی ان تر اوسه پورې. دوه مغه دا دی چې طالبانو واضح په کومه ورځ چې ذبیح الله مجاهد د خپل د ګډون اعلان یې وکړ، دا په هماغه ورځ دا مونږ ته افغان میرمنو ته دا یو رقم کلیر شوی و چې د افغان میرمنو غوښتنې، د افغان میرمنو شتون به په دې ناسته کې له پامه وغورځول شي، ان تر دې حده پورې چې کچیرې کومه ښځه دغه غونډه کې ګډون هم کوي بای چانس، هغه به هم د طالبانو په خوښه د یوناما په هغه منځګړیتوب وي چې د طالبانو نظر به پکې واضح هغه وي، یعنی هغه لابیستان چې طالب حکومت او یا هم طالبانو ته اوس لپاره کار کوي د هغوی ګډون به په دغه غونډه کې واوسیږي. پرته له هغه نه د افغان ښځو غږ او شتون په دغسې یو پلاتفارم کې چې هلته ویل کېږي طالب د یو مشروع دریز او یا هم د یو اشته نظام په نمایندګي په هغه وطن کې راځي ګډون کوي، او د طالبانو د تیر غونډې د دوهې هغه کوم شرایط چې وو دوی واضح ویلي وو چې په دغه غونډه کې دوی هغه شرط ګډون کوي چې د دوی هغه غوښتنې چې تیر وارې کړي وو هغه ومنل شي. په هغه غوښتنو کې یو واضح غوښتنه دا وه چې طالبان په هغه صورت کې ګډون کوي چې دوی ته د یو مشروع طرف په صفت وکتل شي، او دوی یعنی نمایندګي دوی کوي، نور نمایندګانو ته اړتیا نشته.
د ما پوښتنه دا ده اغلی غفاري چې ستونزه له دې سره ده چې ولې طالبان په اصطلاح ګډون کوي، ځکه ما داسې هم ولیدل دي ځینو افغان ښځینه فعالانو چې دوی وایي چې ګډ سره باید طالبانو ته دعوت ورنه کړل شي. ستونزه په دې کې ده که نه؟ ستونزه په دې کې ده چې ښځو ته یا افغان میرمنو ریښتینو استازو ته په دې غونډه کې دا چانس نه دی ورکړل شوی چې خپلې خبرې هلته مخامخ له طالبانو سره یا له نړیوالې ټولنې سره مطرح کړي.
ګوري د طالبانو ګډون زه سوچ نه کوم چې باید سونځه ووسیږي، ځکه چې که وغواړو که ونه غواړو طالب یو طرف دی د دې وضعیت. لکه په 2001 کال کې طالبان له د خبرو اترو له میز نه ویستل شول، ومولیدل چې شل کاله په کومو لانجو سر شولو او شل کاله پس اوسنی وضعیت دغه وطن څه دی. زه سوچ نه کوم چې طالبان له ډیالوګ نه ویستل یو حل لار وي او یا هم منطقي هغه وي. د طالب د شتون سربیره د افغانو ښځو برجسته ګډون او د هغوی استازولي ډیر مهم دی. که چیرې نړیواله ټولنه بل خصوصیونامه طالب ته بلنه ورکوي او برعکس افغان ښځو نمایندګان نه راغواړي او د هغوی غږ، د هغوی غوښتنې دلته نه یې کوکیږي، نو زه بیا دا په کره توګه وایم چې دغه غونډه بیا نو نه یوازې د یوناما لخوا بلکې د ټولو اطرافو لخوا چې په دغه غونډه کې ګډون کوي یو نامشروع او غیر واقعا غیر منطقي او غیر اصولي غونډه ده، او دغه وطن په ګټه نه ده، دغه وطن د ولس په ګټه نه ده. دغه غونډه ده لکه د بن کنفرانس یو څو نفر په 2001 کې سره راټول شول، خپل ګډوله حکومت یې جوړ کړ، هغه وطن یې هغه ځای ته ورسېدل چې نن هم هغه دی په خواری او په زاری او ولس یې لګیا دي.
اغلی غفاري، دما یو بل پښتنه به زه درنام دلته وکم وبخې چې خبرې مې تاسو قاطع کوم. د افغان ښځو په د مقدمه کې ما د دې خبرونې وویل چې که څه هم شاید طالبانو ته یا ځینې افغانانو ته د ښځو بحث نور عادي ښکاره شي، خو دا یو عادي بحث نه دی، په نړۍ کې هغه فعالان چې د ښځو د حقونو لپاره فعالیت کوي هغوی ته د افغان ښځو وضعیت ډیر مهم دی. خپله د افغانستان نمایي وګړي چې ښځې دي دوی ته دا ډیره مهمه ده چې د کار، مکتب او ښوونځي اجازه ولري، او دا بحث تر هغې پورې پای ته نه رسیږي تر څو پورې چې دغه نمایي وګړو ته هغه حق ورسپارل شوی نه وي. نو دې کې خو هېڅ شک نشته. خو همدغه د دوهې غونډه که مثال راواخلو، افغان ښځې کم یو دسی یو مشترک پلاتفورم لري او د دوی ترمن څوک دا څنګه وټاکي چې څوک واقعا استازی ده او څوک نه ده؟ د دې لپاره به معیار سي.
ګورئ، زه سوچ کوم د اوس لپاره کوم وضعیت چې افغانستان کې روان دی، هلته ښځه اوسېدل په خپله په ټوله کې یو لوی جرم دی، لوی ناروا عمل دی. زه سوچ کوم نو دغه وضعیت ته په کتو سره هر هغه ښځه چې کولی شي خبرې وکړي، غږ ورسوي، هیڅوک په ټوله کې دا خو دی ویلې ډیر به غیر منطقي وي چې ووایو فلاني ښځه د ټول افغان ښځو نمایندګي کوي. هیڅ یوه مېرمنه د ټول افغان مېرمنو نمایندګي نشي کولی، ولو هغه زه اوسېږم یا بل هر هغه ښځه په هغه وطن کې اوسي، ځکه چې هر هغه وطن کې په میلیونونه ښځې دي، هر ښځه خپل غوښتنې لري او بیا د طبقاتي ژوند او هر څه طبقاتو سره. خو اړین دا دی چې غږ ووسیږي، فرق نه کوي که هغه لوی وي که واړه وي، که ډیر وي که کم وي، که لس جملې وي که یوه جمله وي. د افغانو ښځو شتون هلته اوسېدل، ولو هغه هره مېرمنه وي، تر ټولو مهم که هغه مونږ له اقلیتونو نه ولرو، دا به بیخي ډیر ښه وي. لکه د سکانو نه د افغانستان، لکه د هزارګانو، لکه پښتانه، تاجک، ټول ښځې، هر څوک هلته یو غږ ولرلی شي، زه سوچ کوم دا ډیر ګټور تمامي.
تاسو د خبرې مفهوم دا دی چې هر څوک چې دی افغان ښځو دغه وسنۍ ننګونې او ستونزې په سمه توګه هلته مطرح کړلی شي، هغه که هر څوک وي د ښځو استازی کیدلی شي.
ولو بالکل، هو هر څوک چې هلته وي، بالخصوص هغه ښځې چې وشي کولی په واضح توګه او په ډیر دقیق توګه د افغانستان د ښځو درد تشریح کړی شي، ولو هغه هر څوک وي، هغه د هغه میرمنو نمایندګي وشي کولی او کولی شي چې هلته واوسیږي. زه سوچ کوم د ښځو حضور د اوس لپاره تر ټولو لوی سوال دی او تر ټولو لوی موضوع دی، چې هغه حضور د ښځو هلته باید ډیر معنادار واوسیږي او باید واوسیږي، ولو چې هغه په هر یو فیصدي کیوی، که 0% وی، که 1% وی، او که 0% وی، وشتون یې ډیر مهم دی. او که چیرې نړیواله ټولنه بالخصوص یوناما په غونډو کې افغان ښځو شتون ته نظر نه کوي یا امپورټنس نه ورکوي، نو بیا دا په دې معنی دی چې نړیواله ټولنه هم مونږ ته د طالب په هغه کې یو طرف راځي، او بیا نو طبیعي دی چې دا وضعیت به ډېرې نورو ناخوالو ته لار هوار کړي، بالخصوص افغان ښځو په ژوند داد کې.
ډیره مننه. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو هغه کوم ځانګړی ګزارشګر چې دی د افغانستان لپاره ریچارډ بینټ، د هغه دا کوم ارزونې چې دي د افغان ښځو په اړه باندې، د ژبې له یوې ورځې بلې ته توندېږي او وروستۍ ارزونې واقعا چې ډېرې جدي ارزونې دي. نو تاسو ولې لکه د یوې افغانې ښځې په توګه، د یوې فعالې په توګه، په داسې حال کې چې ملګری ملتونو عمومي ګزارشګر چې کوم وروستی ریپورټ لري هغه هم جدي دی په نورو برخو کې، هم ولې داسې فکر کوئ چې په دغه غونډه کې به، د دوهې په غونډه کې به، د ښځو بحث، د افغان ښځو د حقونو بحث چې یو له جدي موضوعاتو دی د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ، هغه سي ارزښت ورنه کړل شي چې باید ورکړل شي؟ ولې دا فکر پیدا شوی؟
ګوري، یو عام متل لرو مونږ افغانان، وایي آزموده را آزمودن خطا است. د نړیواله ټولنه مونږ آزمویلي او دوی لیدلي مو دي چې دوی څه رقم په مونږ باندې خپلې لوبې وکړي او د اوسنۍ وضعیت په کوم لار په مونږ راغلل. د دغه وضعیت نه د 2021 کال د مخه، د 15 اگست د مخه، مونږ چیغې وهلې چې د افغانو ښځو حقونه هاو بیرته د دوی ډاډ ممدا و چې مونږ لپاره دا سری کرښې دي، زمونږ لپاره امکانات شته، مونږ دا تعهد اخیستی، مونږ کار کوو، دا شی نه پرېږدو چې خرابو لارو ته لاړ شي. بیا د هغه نه وروسته تر ننه پورې 3 کاله کېږي، په دغه 3 کالو کې څو راپورونه مونږ د ریچارډ بینټ لرو، څومره خبرې، څومره سټمنټونه، څومره ګزارشونه، څومره ناخوالې، دا ټولو سربیره لا هم حتی حداقل غد مکتب دروازه نه خلاصه شوی دن جونو په مخ نو طبيعي دغه غته په کتو سره اوسنۍ هم چې کوم غونډي دي یا سټمنټونه گزارشونه شخصا دی او افغان فعال په صفات دی او افغان میرمنی په صفات دغه میرمنی په صفات چلا هم ز زرګونه او سلګونه خپل خپلوان په وطن کې په داسې حال کې لارم چې د مکتب دروازې ور باندې بندې دي پانتونونه ور باندې بندې دي میرمنی په داسې وضعیت کې ژوند کوي کونډې دي یتیمان دي د خوړو د شپې او بیګا د ورځې او د بیګا غنې ډوډۍ وساو توان هم نه لري نو دغه یو ښځې په صفات زه واقعا دغه غونډو ته تر هغه نه یمه خوشبینه چې تر څو دغه سټمنټونه عملی جامعه وانه غوندی عملی جامعه په هغه صورت غوندی چې حداقل یو استپ مختلار شو مونږ د دې په ځای چې په دغه درې کالو کې د دومره سټمنټونو گزارشونو هر څه سربیره استپ مختلار شو مونږ درګر شاته را روان یو په اول ورځو کې هر څه سم و حداقل امید و چې مکتبونه به هم خوشي کې پتونونه خوش شول تر یو څه وخته امیدونه ډیر ول اوس درګر شاته تګ روان دی قصاصونه دي شکنجي دي ناخوالی دي ژوندې او مړې د ښځې ورکې شوې د سړکو له سره ښځې راپورته کړل شوې تر اوسه یې ژوندې او مړې ورک دي د ښځو جسدونه په کلیو په کوڅو کې پیدا کیږي د ښځو ژوند تر هغه مره بد راغلی دی څه وخت مخکې پورې څو ورځې د مخه زه له خپلوانو سره غږېدم هغې ویلې چې یوه میرمنه چې سوال یې کول له خپل دوه درې ماشومانو سره تل به زموږ کور ته راتله دا څه وخت نه وه خو اوس راغله دا څه ورځې د مخې راغلې وه نو ما ورنه زما خپلوانه ویوي چې ما ورنه پوښتنه وکړه چې ته ولې دا دومره وخت نه وي هغه ویلې وي چې زه ویریږم چې کله کوره ووزم طالبان مې موټر کې واچوي او بیا بندي کوي مې څه ورځې د مخه همدغسې یوه بله ښځه چې وتلو د نانبایي د مخه یې خیرات ټولولو هغه ښځه یې وړي وو تقریبا شپږ میاشتې یا ښځه بندي وه څو ورځې د مخې بېرته خوشې شوه نو کله چې هغه وطن کې دغه یو حال وي او لا هم مونږ سټمنټونو ته خوشبین واوسیږو زه سوچ نه کوم چې دا یو منطقي دریو زو
مننه تاسو د سوالګرو موضوع ته راغلی او دا چې ښځې د هغه ښځو په دې وروستیو کې مونږ دا رپورټونه هم درلودل چې په مجموعی کې به وزلی زیاته شوی خو د هغه ښځو شمیر زیات شوی دی چې په بازارونو او خارونو کې د مجبوریت له کبله ګداګري کوي یا مثلا پیسې له خلکو نه خیرات ورته وایي هر شی چې ورته وایي دا راټولوي او په همدې باندې خپلې کورنۍ چلوي دا پخوا هم وو داسې نه ده چې پخوا دا شی نه و خو په وروستیو کې غربت او بېوزلي چې زیاته شوي او ځینې ښځې بېکاره شوي ښایي ډېرو یې ګدایۍ ته مخه نه یې کړي خو له سختو شرایطونه تیریږي او په دې کې ښایي شکونه اوسي همدې سره به راشو د دې ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په وروستي رپورټ کې یو جالب ټکی دی که څه هم دی په عمومي توګه ویلی دی چې دوی فکر کوي چې په نړۍ کې به تر 2030 کاله پورې چې کومه بېوزلي ده د دوی لویه برخه به ښځې او دا ښځې به عموما په همدغه بېوزلو او فقیرو هیوادونو کې ځکه چې بېوزلي همدلته ډېره ده زه به راشم تاسو ته بېرته راګرځم اغلی غفاري په دې موضوع باندې باتمن د تاسو نظرونه اخلم زه به ورشم ډیوي امرخیل ته ډیوي تاسو فکر کوئ چې وروستیو محدودیتونو د طالبانو لکه دوی خو داسې وایي د طالبانو چارواکي د دوی حکومت چې دوی کله ادعا کوي دوی وایي چې مونږ ښځو ته حقونه ورکړي دي مونږ ښځو ته درنښت ورکړی دی دا د دوی هغه ټکي دي چې ما سره یې دلته استازی نشته ښه ده چې هغه یې زه ووایم موږ مثلا دوی ته تحفظ ورکړی دی دا نه وایي چې مونږ د دوی د لوږې سبب شوي یو مونږ د دې بېوزلۍ سبب شوي مونږ د دوی د غربت ته فکر کوي چې وروستیو محدودیتونو د ښځو په اقتصادي ژوند باندې اغیز کړی دی دوی بېوزله شوي دي فقیر شوي دي
سلامونه درنښت ته قدرمنو اوریدونکو ته او غلی غفاري صاحب ته بالکل دا خو معلومه خبره ده چې په دا وروستیو کې دا کوم بندیزونه کوم محدودیتونه چې په ښځو باندې لګول شوي دي له شک پرته چې د ښځو په اقتصادي وضعیت باندې ډېره بده اغیزه کړې ده او په دا وروستیو کې به مونږ تاسو د دې شاهدان هم وو او دا گزارشونه مونږ اوریدلې هم دي چې د طالبانو مشر هیبت الله دا هم ویلي و چې هغه محدودې ښځې چې اوس مهال دوی سره هم په ځینو اداراتو کې مثلا کلاشي په برخه کې کار کوي یا هم هغه ځینې میرمنې چې په لومړي صنف نه تر شپږم صنف پورې دوی مثلا درسونه ورکوي. د دوی لپاره دوی ویلي وو چې باید د ټولو ښځو په عموم کې 5000 افغانۍ معاش شي، یعنی دا حق هم دوی له د میرمنو نه واخیسته. اگر چې د میرمنو څخه د پخوا نه حق اخیستل شوی دی، زمونږ نجونې په کورونو کې دي، پوهنتون ته نه ځي، کار ته نه ځي، وظیفونه وایستل شولې، او بیا زمونږ افغان نجونې او میرمنو ټولو خیاطۍ ته مخه کړله چې په دا وروستیو کې دغه د خیاطۍ کار او دغه د افغاني جامو کار له حد نه زیات شول، او اوس مهال د دوی هغه کار هم ګټه نه کوي. یعنې دوی اوس هم په تاوان کې روانې دي. زه اوس مهال هم په افغانستان کې چې کوم نجونې په دې برخه کې کار کوي، د افغاني جامو کارونه کوي، نو دوی وایي چې د ټول جامې په موږ باندې اوس تاوان دي، موږ بازار نه لرو چې د خپل جامې خرڅ کړو. یعنې بهر ته هم موږ رسیدګي کولای نه شو، ځکه چې هغه څه پیداد دي موږ هم تګ راتګ نه شو کولای، په موږ له هر طریق نه لارې بندې دي. نو دا معلومدار خبره ده چې له هر طریق نه په دې باندې لارې چارې بندې دي، له هر طریق نه د دوی حقونه اخیستل شوي دي، او د دې په ځای چې ښځې حمایت شي، د دې په ځای چې ښځې سپورت شي په افغانستان کې، لا هم ښځې دوی ضعیفه کوي، لا هم ښځې دوی لاندې کوي. ښځه دوی وایي چې موږ ورته عزت ورکړی، کوم عزت دوی ورته ورکړی؟ دا خو عزت نه شو، دا خو د دوی بېعزتي شوه چې ته له کار نه له یو دفتر نه لرې کوي، په عزت او په ابرو کې راځي، هلته په دفتر کې کار کوي. خو اوس هماغه میرمنه یو د پوهنتون استاد راځي د بازار په مخ باندې مثلا یو څه خرڅوي، یو میرمنه ځي د بل چا کور ته صفاکاري کوي، یو میرمنه ځي خیرات ټوله، یا دا یو عزت شو چې تا ورکړی ده؟ نه، دا هیڅکله عزت نه دی، بلکې دوی تل د میرمنو بې عزتي کړی ده، تل د حجاب په نوم باندې د یو مقصد دی بهانه لټوي، او خو په هر طریق چې دی بي بي جي تکي په خوا بچو چې دفترونو ته به کوم چې ته بچ مرمن اتله کار به بند و. نو هغه ته په جمهوریت کې دومره په عزت او په احترام باندې د دوی کار خلاصې دلو، مثلا هغه ته زمونږ دغه اداري چارواکو د کارکونکو به دومره عزت او دومره درناوی دوی ته لار ورکولای، دوی کار به کول، خو چې په هغه ادارې ته د خځې لاړې شي چې مجبوره وي لاړې شي د خپل کارونه په خاطر باندې، نو دوی نه پوښتل کېږي چې ستا محرم چیرته ده، ستا نارینه چیرته ده. هغه چې وایي چې زه محرم نه لرم، نارینه نه لرم، نو بیا دوی ته دغه ورق په دماغ داسې ولي او ورته وایي چې زه ډېرې خبرې مه کوه، ورته نارینه دې راوله تر څو چې ستا نارینه نه وي ستا کار نه کېږي. نو هغه ښځه چې کونډه اوسېږي، هغه ښځه چې زوی ونه لري، نو هغه ښځه به څه وکړي؟ نو
تاسو یوې بل ټکي ته اشاره وکړه، تاسو ول چې ډیرو خلکو رښتیا دی باندې موږ هم ډیر ریپورتونه درلودل، ډیرو خلکو خیاطۍ ته مخه کړه ورسته له دې نه چې کارونه ودرېدل، مثلا ماسلانې به زده کړې کولې دی او کار په هیله وي، هغه چې زده کړې پاتې شولې لاړلې خیاطۍ شروع کړې، ځینې مامورینې وي مثلا آرایشګرانې وي چې په آرایش له لارې پیسې پیدا کولې، مامورینې وي د دولت کارمندانې وي د خصوصي ادارو او موسساتو کارمندانې وي، دوی واکن نور کارونه او یعنی شخصي سوداګري وړي وړي بمبي خود دغه واړي کارګا وی ډيري مهمه شولې او ډيري باب شولې دي، کالو یو بدلو دي، افغاني توکو لاسي صنايعو. تاسو یو ټکی ته اشاره وکړه چې وس هغه خزي چې په دې برخه کې کار کوي وای چې بازار خراب دی او واره نه کوي ورته؟
او بالکل، اوس مهال هغه باز ځکه چې اوس ټولې میرمنې په دې کار باندې مصروفه شوې دي، نو یو کار چې ډیر عام شي په یو ټولنه کې ډیر زیات شي، نو هغه جذابیت هم له منځه ځي، هغه بازار هم نوې لکه پخوا په څېر، لکه یو تجارت چې کوي په هغه تجارت کې ته مخته ولاړه شي، خو که نور خلک هم هغه تجارت شروع کړي، نه دا تجارت خو ډېریږي او هېڅکله هغې کې ګټه نه پاتې کېږي. اوس هغه میرمنې چې په افغانستان کې کار کوي په دې برخه کې، دوی وایي چې په موږ باندې دا تاوان دي. یعنې دلته ما سره خبرې وکړې لکه ته کولای شي دغلته په دغه ځای کې د دې لپاره بازار پیدا کړی شي، زموږ لپاره همکاري وکړی شي. نو ځکه چې اوس موږ دا کار شروع کړی دی او منګه قیمتي جامې هم جوړې کړې، قیمتي جامې ما خسته دي، ول دا ټول په اوس په منګ باندې تاوان شوې دي. یعنی په دې برخه کې هم دوی تاوان کړی دی، او بل دا چې دوی خو تحصیل کړی دی، نور کولای شي چې دندې وکړي، دندې هم په دې باندې بندې شوې دي. نو بل اخر دا بیچارهګان به اخر څه کوي؟ نو نشي کولای، ځکه دې کارو کې هغه مرمنې مصروفه وي چې هغوی د خپلو کورنیو نفقه راوړونکي وي، هغوی کونډې وي، هغوی داسې نجونې وي چې د خپل کورنۍ مسؤلیت درلود، لار ورور د ټول په جنگ کې د لاس ور کړی و. اوس مهال هغه ټول لبي وځلې لبد حالت سره مخ دي چې طالبان بار بار وای چې موږ خدو ته مثلا د دوی عزت مخوندي ساتلای دی یا تر پخوا دوی اوس په امن کې دي. نو دا چې په امن کې دي آیا تاسو دا فکر نه کوئ چې دوی اوس له څه بد اقتصادي وضعیت سره داسې ګریوان دي؟ آیا دا یو شرم نه دی چې افغان امیرمن راضی د بازار په مخ باندې سوال کوي؟ افغان امیرمن راضی یو ټیکسي تودریږي یو لس روپۍ شل روپۍ لغې نه غواړي. اهم که کوم انسان ښه انسان راشي خو هغې ته به یو څو روپۍ ورکړي. ولې هغلته هم ځینې داسې خلک شته هر رنګه خلک ژوند کوي چې د میرمنو بې عزتي هم کوي ورته یو دوه بدې خبرې هم کوي. نو دا خو بالاخره چې د ښځو ژوند په افغانستان کې داسې دی لکه په سره تنور کې چې دوی ژوند کوي.
مننه. زب بیرته راشم ظریفه غفاری ته. اغلی غفاری د تاسو فکر باندې د ښځو اقتصادي ستونزې پوخام وی یعنی په دې برخه کې ښځو مشکلات درلودل خو دغه محدودیتونه د تاسو فکر باندې څه ډول سبب شوي دي؟ خای که طالبان په ښکارا نه وایي خو په ذهن کې خای دا خبره ای چې د افغانستان دودیزه ټولنه ده سړی په کې کار کوي هغوی وسم کار کوي او د دوی په فکر باندې د ښځو په کور کې نول د خای چې داسې یو تصور موجود وي اقتصادي ستونزه نه زیږي. تاسو څنګه توجیه کولای شئ چې نه دا پراخې اقتصادي ستونزې کورنیو ته پیدا کوي او ښځو ته؟
د زیاته مننه. ګورئ د هغه کورنۍ چې نارینه غړي لري او هغه نارینه غړي تر ننه پورې حداقل د دې په جوګه دي چې هغه کمایي ولري کار وکړي یو څه وګټي یو کورنۍ ته یو څه مهیا کړي. خو ښه هغه کورنۍ چې نه لري څنګه هغه کونډې چې هلته هیڅوک نه لري هغه بېوزل یتیمان چې هیڅوک نه لري هغه کورنۍ چې حتی که نارینه هم دي پخوانی دولت کې کار کولو هغوی ټول شړل شوي دي. اوس اکثریت د پخوانی دولت کارمندان له ډېریو اداراتو نه شړل شوي دي په کورونو دي د هغوی ژوندانه به په څه رقم وي. لنډ مثال زما د شاروالي ریاست هغه پخواني کوم کارمندان چې ول اکثریت یې اوس په کور دي. فقط د پخواني کارمندان نه یو یا دوه تنه په وظیفو کې دي نور اکثریت یې په کور دي او شړل شوي له ادارو نه. نو دغه او دا یو مثال دی مطمئن یم چې اکثریت ادارو کې هم دغه دي دوی ژوندانه به څه رقم مخته ځي. بلخصوص کونډې چې په هغه وطن کې دي موږ میلیونونه کونډې لرو. لنډ مثال یې مخکې هم ما وویل د هغه سوالګرو میرمنو دي. که چیرې تیر دوره کې هم موږ دا نه وایو چې تیر کې وطن ګل ګلزار و ټول واوایي و هر څه لانجې وي ستونزې وي بلخصوص اقتصادي پلوه ډېر ناخوالې موږ مخکې هم درلودلې. خو دغه سربیره ښځې حداقل دای کولای شوای چې په یو وړو کې یا ووړ یا لوی اداره کې لاړ شي کار وکړي ولو هغه د صفاکاري نه نیولې تر هر بل چاره وه کولای شوای. هغه امکانات و هغه ظرفیتونه و اوس خو هیڅ هم نشته. حتی ښځې سوالګري ته هم څوک نه پرېږدي. که سړک ته راوځي د ښځو وتل د سړک په سر جرم شوی دی. د ښځو په یو وطن کې چې د ښځو سپین رنګ کې بوټ اغوستل او یا هم د نارینه سپین رنګ بوټ اغوستل او یا هم دا چې جامې اغوستل پاک سوتره ګرځېدل د دې وړ وګرځي چې یو څوک دې ودروي او تحقیقات درنه وکړي. نو په هغه وطن کې تاسو څنګه د دې هغه لرلی شئ چې هلته اقتصادي وضعیت د ښځو به دومره هغه وي یا د کورنیو چې حداقل ژوندانه به پې وچلېږي؟ په ټوله کې دا اوس کوم وضعیت چې روان دی د ښځو په ژوندانه کې نه یوازې د اقتصادي پلوه دغه اقتصادي ټولنیز هر څه فشارونه دی. هته راغشي وی دي چې موږ راپورونه لرلی د ښځو د خودکشۍ او د ښځو رواني ناروغۍ د ښځو په هغه وطن کې. یو ځل بیا یې وایم په کوم وطن کې چې ښځه اوسېدل تقریبا نن سبا جرم وي هلته اقتصادي ټولنیز او سیاسي بحثونو کول او یا هم دغه پاړه نظر ورکول ز نه پویم چې څنګه بوي. ز څومره چې احوال لرم اکثریت میرمنې په ډیر بد وضعیت کې دي، بل خصوص هغه میرمنې لاندې زما خپل د کورنۍ غړي او دوستان ډیرو میرمنو سره زه په تماس کې یم، بل خصوص هغه میرمنې چې سرپرستان نه لري او یا هم د هغوی د کورنۍ نارینه له وطن نه د اوسنۍ ناخوالو له جبر نه مسافر شوی دی، په مهاجرت کې ژوند کوي، بے سرپرست دی کور کې اوس، هغه کورنۍ هغه خلک په ډیر بد وضعیت کې دي. نو دا چې نارینه وګټي او خل نورې وخوري دا هغه کورنۍ پورې حداقل کیدای شي چې صدق وکړي چې د هغوی د کورنۍ غړي حداقل اوسنۍ شرایطو لپاره یا په خوا کې طالب پاتې شوي دي یا اوس طالب شوي دي، پرته له هغه نه هیڅ هغه کورنۍ په هغه وطن کې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، تر بالخصوص هغوی چې سرپرست کورنۍ نه لري او میرمنې یوازنۍ خلک دي چې د کورنۍ د نفقې او یا هم د مخته وړلو مسؤلیت په غاړه لري.
ډیره زیاته مننه اغلی غفاری. زه څو اوریدونکي راخلم، اوریدونکي ډیر زنګونه وهي خو د خبرونې بحث ته په پام باندې زه د څو اوریدونکو نظرونه راخلم چې دوی څه فکر کوي په دې موضوع باندې. یو اوریدونکي را سره په تماس کې دی، څو کول کوم ځای خبرې کوي ستړي مشي.
السلام علیکم محمد رسول حق بیان یم د هلمند څخه د سره په تماس یم تاسو او نیلمنو ته او اوریدونکو ته سلام نه وړاندې کوم.
حق بیان سب ستړی مشي، موږ په دې باندې غږی ګوچی دغه وروستي محدودیتونه خصوصا د خزو لپاره د ماشونو محدودول له اداراتونه د خزو ایستل په مجموع کې خزی او د هغوی کورنۍ بې وزله کړي، په ځانګړې توګه هغه چې کورنۍ سرپرستان هم نه لري، سوالګری په خزو کې زیاته کړي، نور غربتونه او بیوزلی زیاته کړي. لندم راته پام دی اړه باندې نظر وای، مهرباني وکړي.
دا خو ډیره یو پراخه او یو مهمه موضوع ده، دا د شزو د تعلیم ده او په شزو د بندیزو ده، او خصوصا دا کوم ستا پښتنه چې کوم محدودیتونه چې دي، جنې محدودیتونه چې هغه لکه دا تنخواه ده یا نور د تعلیم په باب کې، دا خو زیان دی معلومه خبره ده، دا هم کورنیو ته تاوان دی، هم خصوصا هغه چاته چې د چا تنخواه لږ سوې ده معلومداره خبره ده چې تاوان دی. او بل مو د عمارت څخه غوښتنه دا چې اوس ښځې د تعلیم غوښتنه کوي او ښځې تعلیم غواړي او تعلیم ته ضرورت شته، یقیني ضرورت شته، خو زموږ د دوی څخه دا غوښتنه ده چې د دوی کوم اختلاف دی په دغه باب کې، چې یو وایي روا دی، بل وایي واجب دی، بل وایي فرض کفایه دی، بل وایي څنګه. موږ د دوی څخه دا غوښتنه ده که چېرې که واجب دی که فرض دی، هغه یو معلومه لا دی او علما د سره راټول شي، یو معلومه تواجه وکړي، ښځو ته دې هم هغه حق ور وښيي، شرعي او قرآني حق، چې د دغه ځای کې پسس حق دی، د دغه مشکوک حالت ته دي دوی ووځي او پاتسو د قطر غونډه د کده کم ځای په هغه برابر کې وایم چې ښه دی، چېرته ښه ځنې په خاطر د کوپا او طالبان او زموږ ښځې چې هم ناستې دا به ډېره ناجایز وي. زموږ د ښځو څخه غوښتنه ده چې دلته د امارت سره خپلې خبرې وکړي او د امارت څخه غوښتنه ده چې ښځې دغه ته اړې نه کړي چې هغه نو د کوپر په واسطه
سلام. مننه. وروسته به له ظریفه جان نه د تاسو د څرګندونو په اړه واورو. زه یو بل اوریدونکي ته زم مهرباني وکړي، څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم ورحمت الله. عبدالحی محمد یم د کندهار ولایت خبر کوم. زما زغه رسول ته سلامونه وایم، تاسو یو لر ملمنو در اوریدونکو
دستور سلامت اوسی، ستړی مشی، موږ هم درته سلامونه وایو. د موږ په موضوع باندې که خبر یې نو راته خپل نظر مو وایي، مهرباني وکړي.
وا په موضوع خبره موروره دا غل کړه مې شروع شو نه دای کینه دا موږ څه سمانه نه دنګ غوښ غواړي دا شاروار سر څه غوښتنه کوم دا یو پښتنه کوم دا شاروار دغه د میدان شار شاروار او دا یو خو و تاسو په جمهوریت کې خو چې تاسو شاروان اوسئ خو بیا که تاسو په یاد یا خلکو تاسو شاروان نه درکول بیا ځین ځاله نو بیا شرب غنی او بیا مکه ویلا کو یا په رقم دار کې دا میدان شاته کلای ورا کلای نو شوي نو وسا خو دا به خوند په خارج شنه چې ول د جرن زره ده محمد تل جنو خاطر
نو خارج کی
خبر کی ډیر کردم
ګوره د منګه تاسو په ملمنو باندې په ملمنو خیر هغه به درته وایي چې د اشرف غنی په حکومت کې څه ستونزې لرله هغه ستونزونه هم سترګې نه پټېږي خو د منګ سوال موضوع باندې تاسو وغږېږئ تاسو په دې وغږېږئ اول خو هو په موضوع آیا دغه وروستي محدودیتونه د ښځو د بېوزلۍ او فقر د زیاتېدو سبب شوي سوالګري زیاته کړې ښځې مجبورې کړې دي چې یو سړی پخوا په یو دفتر کې کار کوو وزي د په لاره کې خیرات غواړي داسې پېښې شوي که نه دي شوي په دې وغږېږئ
ما ته یو سوال د طالبان په باره کې دلته را پیدا کېږي ما ته یو سوال را پیدا کېږي زه به د اختر ته راغلم زما اګر د ګزاره په کابل کې دلته کاروبار دی د طالبانو سړی هم ولاکم رسمي د زاړه حکومت سړی هم ولاکم زما طالبان ته په دې کې سوال پیدا کېږي چې مکتبونه بند کړي دي وروره په بازار کې د شو دغسې حال جمهوریت ما په خدا سره شو چې د جمهوریت که جمهوریت سورې نږدې راشي داغه ښه دي هغه د سمخ ښه دي ګرځي وروره په بازارو کې زه خو مکتبو ته ورلاکه د تعلیم کې دغه طالبانو ته وایم او بل راځم دا خوند ته ګوره راسي موږ افغانان به مو ملګري شو کراب ده علما به را ټول کړو د مسجدانو امامانو شیخان به را ټول کړو د امارات سره به خبرو کې دغه یې دربار دې دربار د خارجانو ملګري ملتونو دغه الهه یې ګوره به دا بعض راډیوګانو کې دا بعض
خو ګوره دا سمه ده یعنی واقعا چې په کار خو همدا دغه مخکینی ورور هم دا خبره وکړله چې خپله افغانان چې افغانان دي په افغانانو کې ملام شته دی طالب هم شته دی ښځه هم شته دی ځوان هم شته دی کرکټر هم شته دی سیاستوال هم شته دی خپله که دې خلکو ته شرایط برابر شي یعنی د تاسو دغه خبره معقوله ده دا به زه وروسته له ظریفه غفاري نه وپوښتم چې ولې مستقیم له طالبانو سره خبرې نه کوي هغه بتمن او له همدارنګه له د ما له بلې میلمنې نه هم ځکه چې که تاسو وایئ چې دوی د وطن ته راشي خو دا ټول خلک رازغلول شوي دي بهر دوی خو منګورو چې خلک نیول کېږي ته چې خبره وکړي هغه بندي کېږي په هر صورت مننه کوو یعنې تا په خبرو کې هغه پوښتنې شته زه به حتما له ظریفه غفاري نه په دې اړه او همدارنګه له ډیوي امرخیل نه په دې اړه وپوښتم یو اورېدونکی بل هم راخلو بیا راځو خپلو میلمنو ته مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای غږېږئ
اجمالان صاحب سلام علیکم څنګه جوړه په خیر احمد کندهاری در سره هم د هلمند ولایت
ستړی مشي له هلمند نه احمد کندهاری ستړی مشي مهرباني وکړئ
تاسو مهلمنو ته سلام وایم لاله لیونی ته محمد اشرف تا کو ټول ګلونه اورېدونکو ته چې زما زغه اورې سلامونه وایم خدای دې چې تاسو جوړ ورغه
مننه سلامت اوسئ نو کلاله لیونی په خپل دکان کې او راډې وی چالان کړی حتما دا سلامونه اوري
کومه
خبره یې لکه راده یې مثلا
د ټول د دات خبره نو وکړه چې باید د افغان شوز مکتبونه علاج دي نو دا خو موږ پاکستان ته وجهته ضرورت لرو نو دته موږ ته ضرورت لرو نو شدې سړی ورولې نارینه ته ورولې سړی شدې کچې شدې نه ته ورولې شدې
مننه کو لا تاسو نه کور مبد اوریدونکو نه نور معذرت غواړو د دې په خاطر باندې چې دا بحث دی د دوی څو نظرونه مرواخیستل زه اول رازما ظریفه غفاری ته د ته مستقیم زمزنی پښتنې متوجي وي او ځینو اوریدونکو واقعا چې ځینې نظرونه درلودل چې ځواب یې غواړي ولې له طالبانو سره مخامخ تاسو خبرې نه کوئ دغه د ښځو فعالانې ولې له بهر نه خبرې کوئ او دا چې تاسو چې کله د میدان ښار ښارواله وی هم خلک پوهېدل چې تاسو له یو لړ ستونزو نه تېرېدی البته تاسو ستونزې کوي که نه وي د ځایي خلکو او جنګ سالارانو او زورورو ستونزې وي مهرباني وکړئ لنډ لنډ راته ووایئ چې وختونه په ختمېدو دي پوښتنې ډېرې دي ډېره
زیاته مننه صاحب زه به یې داسې لنډ لنډ ووایم اول دا چې د جمهوریت په وخت کې زما د ښاروالي ستونزې هم همدغه ډلو ټپلو له لاسه او له برکته ول چې دا اوس هم هغه ښاروالي کې هغه د یا کار کوي او یا هم د شاروالی په شاوخوا کې پروژې عملی کوي. هغه خلک چې هغه وخت هم د همدوی په جوب کې ول، اوس هم د همدوی په جوب کې پراته دي، یا د جمهوریت ول یا د اوس وخت وو. پخوا وخت کې هم که زما امنیتي ستونزې هم وي، دا نه وو چې زما پلار یا زما ورور ماته په سنګر ولاړ ول زه شاروالی ته نه پرېښودلم، خو طالب نه پرېښودلم شاروالی ته، یا پخوانی جمهوریت او جنګ سالارانو هغه وو. جمهوریت هم هیڅ هغه سي واوایي شی نه درلوده چې موږ یعنی سل پی سل تاییدو. ما هغه وخت هم نه دی کړی، نه دی دا اوس هم نه تاییدو، خو جمهوریت حداقل جمهوریت وو. هلته که زه غږېدی که ما رئیس جمهور ته مخامخ هم کنځاوې کولې یا شور کول یا لاس ورچول، زه به په هغه رقم نه بندي کېدم لکه څنګه چې نن سبا فقط په یو فیسبوکي پوسټ یو سړی یا یوه ښځه له خپل ځای او خپل ځایګانه ورکیږي، په میاشتو میاشتو پس هغه نه بیا خوشي کېږي او سرحدي مجبور دی چې بیا مهاجرت ته ووځي. دا یو برخه ای. بل هغه دا دی چې ولې طالبانو سره تاسو مخامخ نه غږیږي؟ کوم طالب دا واک لري چې هغه سره باید وغږیږو؟ طالبان خو هم ډله ډله دي. زه د خپل مشکل حل له چا نه وغواړم؟ هیبت الله خو ما سره کینی نه، هیبت الله خپل خلکو ته وخت نه لري، هغه خو بیا ماته خو بیخي نه لري وخت. بسم الله، ما نه یوازې زه په خرواره ښځې دي، بل خصوص زما سوشل میډیا اکاونټو ته لطفا مراجعه وکړئ. ما په کراتو کراتو ویلي راشئ کینی، راشه مخامخ وغږیږی. تاسو پاکستانی و ایرانی و عربي و قطري و فلاني و فلاني خزو سره کینی، د خپل کور او کلی خزو سره نه کینی. لاندې اندغه محلم الله هیبت الله، نن تاسو تاریخ وټاکی، په سبا سهار مونږ درځو. بسم الله، تاسو خو وړاندې شئ، تاسو خو کینی نه، تاسو خو ویریږی، تاسو خو پوهیږی چې ځواب نه لرئ، نه یوازې زما بلکې د هر یو ښځې چې په وطن کې ژوند کړی تاسو نه یې ځواب لرئ او نه یې هم ورته کیناستی شئ. که تاسو د دې هغه کې دوی کې در هغه اوسیږي چې دا وړاندیز ومني، وړاندیزونه خو مونږ کوو. بسم الله، راځئ کینی، ولې مونږ پردیو ته د پردیو خبره هم دلته وړاندې شوه چې پردیو له لارې خبرې رسو، پردیو له لارې خبرې خو مونږ نه رسو، مونږ خو مستقیم غږیږو. دا خو د طالب حکومت مد دی چې کله یو نامه کې کینی، کله قطر کې کینی، کله پاکستان ته ځي، کله عربستان ته ځي، کله ایران ته ځي، او ناس یې زما په ژوند زما په سرنوشت زما په نن او راتلونکي خبرې کوي. را دي شي ما سره د مخامخ کینی چې زه ورسره وغږیږم. تر ننه پورې کوم مشر د طالب د دې هغه کړی دی چې یو لاس تنه متعرضې ښځې راوړي خپل په دفتر کې کینی ورسره وغږیږي؟ هلته خو د چې ووایي چې طالبه ته غلط کوي، د سیدې بندي کوي، په زندان کې دی اچوي، د سیدې په سلو ټاپو نازوي. لنډ مثال یې لاړ شي دغه ښځینه فعالینو فیسبوک، ټویټر او دغه نور ټول سوشل اکاونټونه وګورئ. دوی د خپل حق غوښتنه کوي، د طالبانو څومره سرتیري چړیان ملایان یا هر څوک چې دي ورته لاندې د داسې خبرې لیکي چې د انسان بیخي انسان ورته حیران پاتې شي، انسانیت کې هغه خبرې.
خو ګوره،
نو د دوی خو ظرفیت دادی، نو کوم ظرفیت سره زه کینم خبرې وکم؟
ظریفه غفاری، یو بله خبره دی، درې خلکو ټلیفونونه مونږ واخیستل او په اصطلاح هغه څوک چې رخ شول په دغه شیوه کې هماغه هم راواخیستل. د دې درې وړو ترمنځ ماته یو شی مشترک ښکاره شو، که د عامو ولسونو په کچې راواخلو هیڅوک له دغه اوسنیو شرایطو سره پکې موافق نه ښکارېدو. یوازې مختلفې لارې وړاندیز کولې، ځینې انتقادونه به یې لرل، خو ټولو ویل چې باید ښځې زده کړې وکړي، تعلیم وکړي، خبرې ورسره وشي، د کار حق ورکړل شي. فکر کوي چې په افغانستان کې دننه ښځې او سړي او دا ځینې چې بیرون راوتلي دي، دوی په ورو ورو کیدلی شي چې دغه اوسنی وضعیت تغییر کړي، هغه که د طالبانو په مشرتابه پورې اړوند دي، که په هر شي پورې اړوند دي، داسې یو پروسې باندې؟
بلکل، وګوره که یووالی اوسېږي، که ولسونه سره په یو نظر په یو حداقل د اوسنۍ وضعیت وړاندې یوازنی یو شریک او مشترک دریز ونیسي او ودرېږي، هیڅ څه ناممکن نه دی دغه وطن لپاره. خو بیا هم ګورئ، د درې واړه اورېدونکو په دې باندې وغږېدل چې ښځې حقونه باید ورکړی شي، خو چې کله ښځې ووتله او ویلې چې زموږ حقونه ماته راکړئ، اکثریت نارینه د همدغه وطن بیرته پاسېدله، ورته وویلې چې په خروارو ټاپوې ونازول سپکی کې ورکی کې حتی تر دې حدا پورې هم موږ ویډیوګانو کې ولیدل چې معترضې ښځې کله چې به د طالبانو تر وارو گزار لاندې راتلل دوکانونو ته غوښتل پناه یوسي، دوکانداران به خپل دروازې پې بندولې چې موږ ته مه ننوځئ. نو په دغسې وطن کې چې د ښځو لپاره د ښځو نن او سبا د ښځو ژوند د ښځو هر څه داسې وضعیت کې راغلی چې فقط یو څو تنه ښځې ورته ولاړ دي او نارینه که وایي تش په خوله یې وایي او بېرته شاته کښېني دلته خو مخته نه ځي څه. که چیرې نارینه هم راودرېږي د ښځو په سره یو ځای د ښځو د حقونو په موضوع باندې یو دریځ خپل کړي، زه مطمئن یم هېڅ ناممکن نه دی. او طالب مجبور و مکلف دی چې د ولس غوښتنه ومني او بالخصوص هغه غوښتنه چې مشترک دریځ واوسېږي د ټولو، که هغه دننه دي که د باندې دي، ښځې دي که نارینه دي.
مننه کو ظریفه غفاری له تاسو نه. زه به وروستۍ خبرې له اغلی ډیوی امرخیل نم راټولې کوم. ډیوی دی اوریدونکو څرګندونې دی هم واورېدلې، ته څه فکر کوي چې که وضعیت داسې دوام وکړي د افغان ښځو د بېوزلۍ او فقر په مجموع کې د افغانستان د بېوزلۍ او فقر راتلونکی څه ډول اټکلوي، او که په دې اوریدونکو کومه تفسیره لرې لنډه مهرباني وکړئ.
بالکل، ما د اوریدونکو خبرې واورېدلې، راګر چې دوی هم تعلیم په برخه کې دوی تاکید درلودلو چې باید تعلیم د ښځو لپاره بېرته د پخوا په څېر باندې شي. دا خبرې واقعا زموږ لپاره بیا هم خوشبیني ده چې بیا هم په افغانستان کې زموږ داسې ورونه زموږ داسې خلک شته دي چې د ښځو لپاره تعلیم غواړي، د ښځو لپاره حق غواړي. ولې یو خبره چې زمونږ یو ورور وکړله، هغوی دا ویل چې تاسو په خارج کې یو له هغه ځای نه تاسو خبرې کوئ، راشئ تاسو دلته له دوی سره مستقیم خبرې وکئ. نو زه به دوی ته داسې په ځواب کې ووایم چې په افغانستان کې چې اوس مهال هغه ښځې شته دي هغوی چې خپل آواز اوچتوي، نو په هغوی نشي کولای چې خپل آواز اوچت کړي. که چیرې هغوی خپل آواز اوچت کړي هغوی دا معلومه ځای ته وړل کېږي، هیڅوک د دې پوښتنه نه کوي چې ولې په کومه ګناه دا جګوې ته موټر ته چیرته وړې دي او چا سیا سره چیرته دی او چا ناموس وړې. حتی هغه د خپل کور خلک هم یعنی مبارزه دوی سره کولای نه شي. نو څنګه چې په افغانستان کې داسې یو وضعیت وي، زه به څنګه بیا زړه څه کوم؟ مثلا زما بله خور، مثلا بله له وطن نه چې وتي ده بله مېرمنه به څنګه زړه څه کوي چې بېرته دغسې یو ټولنې ته لاړ شي او دغسې خلکو سره مستقیم خبرې وکړي؟ دا زه چې نن دغلته مهاجره شوې یم، زه یا دغسې اغلی غفاري یا دغسې نورې مېرمنې چې مهاجر شوي دي، دا موږ ټول د ستونزو له امله مهاجر شوي یو. په افغانستان کې په دا وروستیو کې ما د ښځو په برخه کې ډېر زیات بیان، زه به تللم بحثونو ته به تللم د ښځو په برخه کې او ما آواز وچتولو، خو ولې په وروستیو کې زه تر سخت تعدید لاندې وم، حتی تر دې چې د پلیته موټرو به زه څارلم او تر دې چې زما ټلیفون ته به مسجونه راتلل چې ستا نوم تللی دی او دوی سره ستا نوم شته دی، حتما ته وړل کېږي او ته به بندي کېږي. او دا خبرې زه به ویرولم، همدغسې هر مېرمن دغسې تهدید شوې ده، تهدیدېدله مستقیم او غیر مستقیم. نو چې بالاخره موږ ته هم خپل ژوند، موږ ته هم خپل عزت مهمه و چې موږ وطن پرېښودله، که نه هېڅ یو مېرمنه نه غواړي چې خپل وطن نه مهاجره شي. د مهاجرت ژوند چې پادشاهي هم ولري، ولې د مهاجرت ژوند داسې یو ژوند دی چې یعنی له سفر نه به شروع کوي او له ډېرو سختو ستونزو سره به ترلاسه ګریوان یې، هغه بیا ته له سفر نه شروع کوي او له ټولو ستونزو سره مبارزه کوي. خو بیا هم زه وایم که چیرې بیا هم طالبان یعنی دې ته وادار وي او طالبان دا وړاندیز ومنلی شي چې موږ دوی سره مستقیم خبرې وکړو، دا زموږ حق دی. موږ به خپل حق چې تر هر وخته پورې وي موږ به مبارزه کوو، خپل حق به له دوی څخه غواړو. خو که چیرې دوی همداسې ادامه ورکړي نو دا وضعیت به نور هم تر دې بدتره شي.
مننه کوو ډیوا امرخیل، متاسفانه چې دا بحث جالب بحث دی، کیدلی شي چې وړاندې هم لاړ شو خو وخت را پسې را ختم شو. زه د ښځو او د حقونو همدارنګه په مجموع کې د بشري حقونو له فعالې ظریفه غفاري نه او همدارنګه ډیوی امرخیل نه چې دام فعاله ده او د دواړو یعنی ژوند او کار متاثره شوی دی په وروستیو محدودیتونو، د دوی نه مننه کوم چې بحث ته راغلي، ګډون یې وکړ. له هغه اوریدونکو نه مننه کورې ودان چې خپل نظرونه را سره شریک کړل. تربیا ټول په خدای سپارم. روغ جوړ او سلامت اوسئ.
करता दस्तर गो बने दे तगड़े दे तगड़े दे तगड़े दे खामोश आरज़ू गाने रखने दे तगड़े दे तगड़े दे तगड़े दे तगड़े दे तगड़े दे خاپرے دے شرم والے سنگار ویدا سے رنگ چ خاپرے دے شرم والے جذبے کرتا دنیا نے کڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے go bale de tagade de tagade de tagade de tagade de tagade de ¡Gracias! ولاڑو کوزستر گے خائص انسانی عظمت ولاڑو کوزستر گے جڑے ویسا سونو لگے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے دیوے سرگو بلے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے خاموش آرزو گانے تخنے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے
دا افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو له لارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
هجران دې